السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهید ماخام 15 بجې د نن د زیارت ورځ د 2020 کال د جنوري 20 منټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د لوړی ورسته د کار د پیل د وزیر اعظم عمران خان جنوبي وزیرستان ته د ورتګ په شمول په یو شمېر نورو موضوعاتو معلومات درکو. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار احمد شاه اعظمی دی.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له لوړی سمدستي وروسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلونونه راوستلي دي. افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبان پر یو زندان له عملیاتو وروسته 28 کسان خوشی کړي دي. او د عراق په سر شار بغداد کې په دوه غبرګو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د سختو امنیتي تدبیرونو پر مهال د خپل دندې لوړې څو ساعت وروسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوست. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. نوموړي د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا وتل ودرول چې تیر کال ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې وه. د دې ترڅنګ په صدارتي فرمان لاسلیک کولو سره بایدن د اقلیم د ساتنې په اړه په پیرس تړون کې امریکا بیرته شامل کړه. بایدن د ټرمپ هغه تګلاره هم وربداله کړه چې له مخې یې د یو شمېر مسلمانو هیوادونو وګړو باندې امریکا ته پر ورتګ بندیز لګول شوی و. اتیاوه کلن جو بایدن پرون غرمه د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه په داسې وخت کې واک سنبالوي چې امریکایي ملت زیات ویشل شوی او بلخوا د کورونا وایرس وبال چیلنج سره مخامخ دی. همدا لامل و چې نوموړي آن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ټولو ګډو ځواکونو د ستر قومندان په توګه له ګرځېدو مخکې په سمدستي توګه یو شمېر فرمانونه لاسلیک کړل. له لوړې وروسته د کانګرس ودانۍ د باندې په خپل لومړني وینا کې 26 منټه بایدن وویل چې هغه به د امریکا د یووالي او له خپلو ائتلافیانو سره د اړیکو بیا رغولو لپاره کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا ولسمشر جو بایدن ته مبارکي په پیغام کې ویلي چې له هغه سره د تجارت، اقتصادي راکړې ورکړې او د اقلیمي بدلون له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړې همکاري ته لیواله دي. عمران خان د جنوري پر 6 په خپل ټویټ کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د عامه روغتیا، اداري فساد د مخنیوي او په سیمه کې د امن پر پراختیا هم ګډ کار کولو ته لیوالتیا ښودلې ده. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی د جنوري پر 6 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې سخت شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک امریکا سره په داسې حال کې څنګ په څنګ دریږي چې دغه هیواد یو خوا له افغانستان سره د سولې په برخه کې خپل همکاري بیا بحالوي او بلخوا د ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره څنګ پر څنګ دریږي. په بلوچستان کې په وبمي چاودنه کې د پاکستان د سرحدي ځواک اف سي لر څلور سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د سرحدي ځواک یو ویان په وینا پیښه پرون په کولو ضلع کې رامنځته شوه. د نوموړي په وینا په مځکه کې د شخ کړل شوي مان چاودېدو له کبله په موټر کې ناست سرتیرو ته مرګ ژوبل واوښته. ویان زیاتوي په ژوبل سرتیرو کې د درو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې دا ډول پیښې مسؤلیت بلوز بیلتون پاله او مذهبي سخت دریځو ډلو منلی دی. افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو پر یو زندان له عملیاتو وروسته 28 کسان خوشی کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړو کمانډو ځواکونو تېر شپه د هلمند ولایت نهري سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د یو پخواني پوځي په ګډون 28 کسان خوشی شول. دفاع وزارت زیاتوي چې له دغو زندانیانو سره چې نه دي ویل شوي هغه څوک دي د طالبانو له لوري د اسلامي اصولو او بشري حقونو خلاف بد چلند شوی، سخت شکنجه شوي او ځورول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د عملیات په ترڅ کې د طالبان د زندان یو ساتونکي وژل شوی او یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. او د عراق په سر شار بغداد کې په دوه غبرګو ځانمرګو بریدونو کې لږ 28 کسان وژل شوي دي. د عراق د کورنی چار وزارت وایي چې نن د ښار تیاران څلور لارې کې سو بریدونو کې لږ 3 کسان ژوبل شوي هم دي. د وزارت ویان یحیی رسول په وینا لومړي ځانمرګ بریدګر ځان ناروغ اچولی و او د استعمالي توک خلاص بازار ته د نوتو سره سم چې کله خلک قرباندي ورټوسول نو ځان ته چاودنه ورکړه. ورسته چې خلک د لومړی چاودنې له ژوبل سره د مرستې لپاره ورټوسول نو دویم ځانمرګ هم ځان په بارودي مواد والوزوي. روغتیايي سرچینې ویره لري چې مرګ ژوبل دې هم زیاتې دای سي. د دې وړاندې په بغداد کې ورسته ځانمرګي بریده د 2019 کال په جون کې شوی وو چې یو شمېر کسان ته مرګ ژوبل اړولې و. د نننی برید مسولیت دمګړې چانه دی منلي، خو له دې وړاندې هلته اسلامي دولت وسلوالې ډلې دا ډول بریدونه کړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکار احمد شاه زمين اوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د جنوري پر شلمه د امریکا ولسمشر جو بایډن د خپل واک تر سوګند پورته کولو وروسته وویل دا د جمهوریت روغې او یووالي ورځ ده.
And I am this very day. There isn't anything we can't do if we do it together. And that's what you'll see tonight.
د پاکستان حکومت وای دوی د کورونا واکسین د ترلاسه کولو لپاره کار پیل کړي، خو ډاکټران وای حکومتي ګامونه ډیر پورو روان دي.
دا یره د چې د مارچ او د اپریل په میاشت کې خدای نه خواسته کم درېم چپه چې دا شروع نشي، نو موږ حیران دي چې لس لاکه خلکو ته واکسین ورکول کیږي.
او پرون د پېښور باچا خان مرکز کې په یوې دستوري سره عوامي نېشنل ګوند د خپل ملت پال تحریک د سلکلن جشن پرانیسته وکړه.
انجمن اسلام الافاق نه په 1924 کې وجود راغلی و. دا د پښتونخوا لومبی تنظیم و چې د پښتنو کې یو سیاسي شور را پیدا کړ، ټولنیز شور را پیدا
کړ. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، جو بایډن پرون د جنوري شلمه د امریکا شپږ سلوختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې مراسم د امریکا په مرکز واشنگتن کې په داسې حال کې ترسره شول چې سخت امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي وو. د لوړې په مراسمو کې د امریکا درو پخوانی ولسمشرانو، د کانګرس غړو او ګڼو نورو دولتي او حکومتي چارواکو او مشهورو شخصیتونو ګډون کړی وو. د جو بایډن ترڅنګ کاملا هاریس هم د مرستیالې ولسمشر توګه لوړه وکړه. جو بایډن په خپل لومړی وینا کې ویل چې اتحاد مخې ته تللو یوازینۍ لار ده. په دې اړه نور تفصیل له ملیحا میرزاده ناوړو.
د امریکا په تاریخ کې یو د تر ټولو زیاتو جنجالي ټاکنو او واک سپارلو تر پړاوونو پس د ډیموکرات ګوند جو بایډن د جنوري پر شلمه غرمه مهال د کانګرس ودانۍ مخې ته تر سخت امنیتي سوري لاندې د امریکا د شپږ سلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خپلې نوې دندې لپاره د دغه هیواد د سپریم کورټ مشر جان رابرټ ورته د وفادارۍ سوګند ورکړ. 78 کلن جو بایډن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکي ولسمشر مشر دی. هغه د ډونلډ ټرمپ ځای نیسي. بایډن پر انجیل لاس کې خدو لوړی وکړه چې د امریکا د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه به کوي. له هغه سره میرمن او د کورنۍ نور غړي هم وو. د ده مرستیالې ولسمشرې کمالا هاریس تر د یو څو شېبې وړاندې لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې یوه ښځه او هغه هم سپین پوستې نه ده پر دې چوکۍ راځي. د امریکا په 125 کلن تاریخ کې په لومړي ځل یو تلونکي ولسمشر د لوړې مراسمو کې برخه وانه خستله، خو دا غم رستیال مایک پنس، د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما، کلینټن او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ټرمپ تر سرکاري مراسمو مخکې له واشنگتن ووتلو، خو د مخخه په خبرو کې نوي ولسمشر جو بایډن ته په کارونو کې د بری هیله وښودله. د کورونا وبا د بندیزونو له امله د معمول خلاف ډیر لږ کسان دغو مراسمو ته وربلل شوي وو. په نورو دورو کې به لسګونه زره میلمانه او خلک وربلل کېدل. تر مراسمو لږه شیبه پس چې د خونړې وبا په منځ کې او پر شپږم د جنوري پر پلازمینه باندې د ټرمپ پلویانو په برید پسې ترسره شول، هیوادوالو ته په خپله وینا کې بایډن وویل لا هم ډیر څه کول دي، یووالی د مخ ته تلو لار ده.
If we do it together, and that's what you'll see tonight.
نو موري دا سرګندونه د خپل پېشرو یاتلون کې هغه ویشلې جبې ته په حواله سره کولې. د واک سولېز لیکت پس بایډن ول ولسواکي او غوړېدل. نن ورځ د امریکا ده، نن د جمهوریت ورځ ده، نن د تاریخ او هیلې ورځ ده، نن د رانوي کولو او روغې ورځ ده. بایډن په خپل وینا کې د هیواد د پولو هغې غړې ته د پیغام پستولو سره هوډو خود چې له خپلو اتحادیانو او نورو هیوادونو سره به اړیکې رغوي.
This is a story that guides us, inspires us, and unites us today.
بایډن ویل موږ بخپل ائتلافونه ورغو، لنړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونو ستونزو د هوارولو لپاره بلکې د نن او سبا د ننګولو لپاره. امریکا او ازمایل شو او موږ د دې لپاره نور پیاوړي شو. ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د امریکا په وخت سهار له سپینې ماڼۍ ووتلو او په یو هلیکاپټر کې هغو مراسمو ته لاړ چې د ده د مخخه لپاره جوړ شوي وو. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې جو بایدن نوم یاد نکړ خو نوې ادارې ته د ښو چارو هیله وښوده. نوموړي وویل دا مستر ویاړ دی چې ستاسو ولسمشر وم، ډېره مننه. ټرمپ په دغو مراسمو ته وینا کې یو ځل بیا د امریکا د اقتصادي ودې، د کورونا وایرس سره مبارزې، په څه کم یو کال کې د کورونا وایرس واکسین تولید او د امریکا د پوځي او دفاعي ځواکونو غښتلي کول د خپل حکومت د کاري دورې لاسته راوړنې یادې کړې. په عین حال کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جو بایدن هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي چې د تجارت اقتصادي فعالیتونو ماحولیاتي بدلون، د عامې روغتیا د ښه کېدو او د کرپشن خاتمې په برخه کې د جو بایدن له ادارې سره د قوي ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار دي. نوموړي جو بایدن ته مبارکي ورکړه. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ټویټر جو بایدن ته په مبارکي ورکولو سره وویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له امریکا سره ولاړ دی. نوموړي وویل چې امریکا چې ملګری هیواد یې دی، د امن لپاره ملګرتیاوې بحالوي او د ترهګرۍ د هر اړخیزې مسلې مخنیوي لپاره نوي کوششونه کوي. دغه راز د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د بایدن له ادارې سره د همکارۍ او دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په برخه کې هیله ښودلې. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر تر څنګ د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو جو بایدن او د هغه مرستیالې کمالا هیرس ته مبارکیانې ورکړي او د ښو همکارۍ او تعلقاتو هیله ښودلې.
تاسو واورید چې پرون جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا چې د سوګند مراسم د نورو وختونو پرتله څنګه بدل وو، ولسمشر بایدن کوم صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل او نوموړي اداره له کومو چیلنجونو سره مخامخ ده، دا تپوسونه زموږ همکاري ملیحه امیرزاده په واشنگټن کې د ډیوه ریډیو خبریال رحمان بنیرینا پوښتلی دي.
په یو سل دوه پنځوس کلن تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي چې د امریکا د راتلونکي صدر د سوګند یا لوړې په دستوره کې امریکایان موجود نه وي. امریکایان هم موجود نه وو په هغه باغ کې کوم ته چې واشنگټن مال ویل کېږي. البته هلته د امریکا بیرغونه او د امریکا د پنځوسو ریاستونو بیرغونه لګول شوي وو. هغه خلکو په یاد کې کوم چې د کرونا وایرس وبا په ورځو کې مړه شوي دي چې شمېره یې څلور لکه ده. د دې نه پرتا د امریکا تلونکی صدر هم په دغه غونډه یا دستور کې موجود نه و. عمومي توګه داسې کیږي چې صدر موجود وي. بدلون پکې دا و چې د غونډې ته خلک نه راغلي. د دې وروسته چې په پنسلوینیا او کانسټیټیوشن اوینو نومې سړکونو باندې کوم پریډ یا لاریون کیږي، د امریکا صدر په هغې باندې کله په خپلو پښو ځي کله په ګاډي کې ځي، نو هغې ته ګڼ شمېر خلک ولاړ وي. خو نن امنیتي عسکر 15,000 په ځای کړی شوي وو په دغه باغ کې هم په دغه لاره باندې هم. دغه خپرونه یا دغه دستور چې ده هم په آنلاین یا ورچوال بڼه ښودل کېده. د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه تور پوستکې ایشیایي ښځه نائب صدر جوړه شوه. نو نن میډم وایس پرزیدنټ ټکې اورېدل کېده. په ټوله امریکا کې مسټر وایس پرزیدنټ ټکې نه اورېدل کېده. او دا پکې هم یو ډېر غټ بدلون دی د امریکا په تاریخ کې او د امریکا په ټولو مطبوعاتو کې. هغه ټلویژن مطبوعاتي اخبارونه دي یا نورې رسنۍ پای کې نن په دې باندې ډېر زیات بحث کېده چې د امریکا په تاریخ کې دا ورځ هم رااله چې ایشیایي تور پوستکې ښځه وایټ هاوس
د واک سنبالولو سمدستی پس ولسمشر جو بایدن یو لړ ایگزیکټیو آرډرز یا صدارتی فرمانونه لاسلیک کړي. کاغه ته اشاره وکړه
ولس فرمانونه هغه سم د ټکا لاسلیک کړل کله چې دن مازیګر هغه وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ته ورسېد. دې وخت باندې چې کوم خبر وکړو نه غوږ چې د کار د پیلولو لپاره بل داسې وخت نشته. لکه نن په دې لاسلیکونو کې چې کوم مهم ایگزیکټیو آرډر دي یا صدارتي فرمانونه دي، په دې کې د ټولو لمنې د پیرس د موسمي بدلون تړون دي. د دې نه د امریکې بیرته پشاشه او د صدر ټرمپ په دور کې دې کې دویم چې کوم تر ټولو مهم ایگزیکټیو آرډر دا هم صدر ټرمپ کړی وو او صدر بایدن واپس واغسته. دا وو ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو د کډوالو پر راتګ باندې بندیز لګول شو. هغه مخې سره ختم کړ. یعنی هغه شپږ هیوادونه چې مسلمانان امریکې ته نشو راتلی وس راتلی شي. صدر بایدن چې دی هغه د بیړني فند د ځنډولو امر وکړ. دغه بیړني فند چې وو یا پنګ چې وی دا د مکسیکو یعنی د امریکا په غرب کې چې کوم دیوال دی جوړو هغه باندې د کار ودرولو امر وکړ. دا امر صدر ټرمپ په کال 2013 کې د فروری په میاشت کې کړی وو. د دې نه علاوه صدر بایدن د پخواني صدر هغه پریکړه هم ختم کړه چې تیر کال د روغتیا نړیوال سازمانونو د وطن لپاره کړې و. ټرمپ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن کړی وو او ویلي وو چې د ادارې د چین اثر لاندې کار کړی دی.
اوس د صدر جو بایدن مخامخ څه مهم چیلنجونه پراته دي؟
تر ټولو غټ چیلنج د امریکا د دې وخت د صدر بایدن په وړاندې دی. نن د هغې ذکر د وایټ د کانګرس د ودانۍ په غربي پوړو باندې په خپل تقریر کې د سوګند اغستو وروسته هم وکړ. د شپږ څلوېښتم صدر په توګه چې کله د سوګند پورته کړل، نو لومړی ټکی دا وې چې دی به د اتحاد د لارې هیواد ته پیښې مسلې، نسلی تعصب، اقتصادی ادب مساوات، سیاسی اختلافات او د کورونا وارث مخه نیسي. امریکا دا وخت د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په سیاسي تقسیم سره مخ ده. د ویل چې هغه چا چې حمایت کړی دی او هم د هغه چا چې مخالفت کړی دی دواړو صدر دی. مطلب یې دا و چې امریکا په سیاسي توګه باندې یو کول غواړي. دویم غټ چلن چې هغه ذکر کړ مکه، هغه د کورونا وایرس کې د مړو شوو خلکو څلور لکو خلکو ذکر وکړو. هغه وویل چې په دویم نړیوال جنگ کې دومره امریکایان نه مړه څومره چې په دې یو کال نه کمه موده کې مړه دي. هغه وویل چې د مارچ د میاشتې پورې به خلک په کورونو کې وي، دفترو ته به نه ځي. او په امریکا کې په کور دننه چې کوم چیلنجز دي، مثال په توګه اقتصادي بے وزلی، د تعلیم په نظام کې پرمختګ کول، د صحت په نظام کې پرمختګ کول، د دین علاوه د روزګارونو پیدا کول، دا د غټ چیلنجز دي. بیا په نړیوالو چیلنجونو کې د دې د روس سره یا د رشیا سره تعلقات، د چین سره خراب تعلقات، د هغه چیلنجونو ذکر د په دې تقریر کې خوند کړي. خو د دې مخکې د ادارې دا خبره کړې و چې چین په جنوب ایشیا کې داسې غځېدونکې طاقت ته چې امریکا په سار به کوي نظر به پی لري.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان دورې پر مهال یو شمیر پروژې اعلان کړې. په وانا کیډټ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال عمران خان په سیمه کې د 3G او 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ. د کامیاب جوان پروم د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړ. نوموړي په سیمه کې د هسپتال پرانیسته هم وکړه. بلخوا د قبایلي سیمو ولسوالۍ حکومت په خوا هم دا سیډری وادي کړی خو عمل یې پرې نه دکړي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد ناو.
وزیر اعظم عمران خان وڼا کیډټ کالج کې د احمدزی مشرانو سره د ملاقات په وخت په خپلو خبرو کې وویل،
خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا.
دا شخ خبر در کوو چې د نن او تاسو د پارا د 3G 4G انټرنیټ کولاو شي. ماته پتا دا چلتا د ځوانانو دا مطالبه وا او جایزه مطالبه وا، خو د امنیتی حالات په وجه دا سہولت قبایلی ضلع ته ورکولو کې ځنډولای شوی و. خو د نن او د 3G 4G انٹرنیٹ سہولت التا بحال کرائشی،
اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے.
عمران خان پخپلو خبروں کے دا ہم وہ ویل،
پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی.
پا وزیرستان کے دے تیرے 45 کالونا نا دے ترہ گری پا خلاف جنگ شے ڈیرے تباہی شوی دی. التا وزیرستان کے زوانانو تا دے روزگار ورکولو دے ٹول نا زیاد ضرورت دائی. اونن دا کامیاب زوانانو پروگرام شے دے دیگی سیمے زوانانو تا دے کرو بار دے پارا چکم دے پیسے چکنم ورکڑی دی داغا شروعات دی. دی میج و پورا کوشش وی چے بلوچستان او دے خیبر پشتونخوا قبائلی ضلعو او خاص دے سولی وزیرستان خلقو ہر ضرورت پورا کولو او دے دگی سیمے بے روزگار زوانانو تا دے کاروبار بندوبست کولو دے پارا او مالی مرستہ کوی او کامیاب زوانان پروگرام دے دگی دے پارا شروع کڑائی شوائی دائی.
تو یہ جو ابھی پروگرام ہم نے شروع کیا ہے تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکے، ان کو روزگار مل سکے.
وزیر اعظم عمران خان اعلانونه په باراکشه د سولی وزیرستان وانت سیمه یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل،
دا سکیمه د عمران خان دورا وا. نو زدا یا یما چې د اس سه خرچه وسوله چا کیم جو جنا وی کیم دلتا پروتوکول و کیم لیاره باندوي. دا خبره وکړه چې د ویس نه د سټیج نه چې کیم اعلان وکړه 3G 4G د سٹارټ کاوله. خو د بدقسمتۍ نه ده نه ویس سره موبایل باندې خبره نه سکله، د سیګنل په وجه باندې پی ٹی سی ایل بند زیتو سره خبره کا او بل دای متا د زیتون انقلاب رو والی د مونا تایور زن غوزی بند چې کیم دای ټیکسین پروگرام دای لیا د مودا نور می واجا چې دی مانا دو علی چا دو لیا سبزی دی می وی دی د دغه خبر درو تا وګی د انده د پورا دای رو کلین کی د پورا متا زیتون لگاوی د اعلان نل د مشتا چرغلای کول مخ کی دا خبره کړی وي خو صرف دا خبره د اعلان پورا می دود دی نور د شش مرګه چې پدا بندې صدا سے عملی چار د وسه پر ایت نه دو شوی
وزیر اعظم عمران خان پوانک کیڈٹ کالج کشید احمد زئی وزیر مشرانو سرا دے ملاقات او دے کامیاب زوانان پروگرام دے قرضے پیسے چیکونا تقسیم کول نورستا دے سویلی وزیرستان مولے خان سرائے کشید ماسی دے قبیلے مشرانو سرا ملاقات کڑائی دائی او پا مولے خان سرائے کشید متحدہ عرب امارات پا مالی مرستا جوڑ شوی یو جدید ہسپتال افتتاح ہم کڑیے دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو راځو یوې ابلې موضوع ته د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت ښار کې یو مقامی عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتیري ته د مرګ سزا واوروله. دا پیښه د 2000 کال د اګست په 14 په تربت کې هغه وخت شوې وه چې کله یو سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکی وژل شو. حیات بلوچ د پوهنتون څخه په رخصتۍ ورغلی و. په دغه وخت کې له پلار سره د خورما په باغ کې کار کوو. په دې اړه نور تفصیل لسیمې نه ایوب ترین راکوي.
د کوچ څخه وسو 2.8 کیلومتره لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان د زلکیج په تربت ښار کې یو ځایي عدالت د چهارشنبه په ورځ د کراچي پوهنتون د زده کوونکي آیات بلوچ د قتل په تور کې د سرحدي عسکر و یو سرتیر ته د مرګ سزا اورولې ده. دا پیښه تیر کال د اگست د میاشت په 14 نیټه په تربت کې هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچي پوهنتون د فزیولوژي یو زده کوونکي آیات بلوچ وژل شوی و. څوک چې د پوهنتون څخه پر چټی راغلی او د خپل پلار سره هغه وخت فورما په باغ کې کار کاوه. د پیښې وروسته د آیات بلوچ د پلار او مور لخوا سخت احتجاج شوی و او کله چې د هغو عکسونه په رسنیو کې راغلل نو د هغه وروسته نه یوازې په پاکستان بلکې په نړیواله کچه په ټولنیزو رسنیو کې د ولس لخوا سخت عکس العمل راښکاره شو. وروسته نه یوازې د آیات بلوچ د قتل په تور کې د عسکر شاد الله په ضد مقدمه لاسلیک شوه بلکې پولیسو هغه ونیوی. د آیات بلوچ د قتل مقدمه 15 میاشتې په عدالت کې د چلیدو وروسته 13 ورځ د سیشن کورټ تربت یو جج رفیق لانګو د آیات بلوچ د قتل په تور کې و سپایي شادالله ته د مرګ سزا واوروله. په دې مقدمه کې د آیات بلوچ د کورنۍ لخوا جاړین دشتی اډوکیټ د مقدمې پیروي کول او په عدالت کې به وړاندې کېدی. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه 13 ورځ وویل چې عدالت د قتل په دې مقدمه کې په پیش کې تورن عسکر ته د جرم د ثابتېدو وروسته د پاسي سزا اورولې ده ځکه چې ملزم په خپل هم د آیات بلوچ د قتل اعتراف کړی دی. جاړین دشتی اډوکیټ وایي چې د ملزم سره ډېر سورج وخت سره چې هغه کولی شي چې د دې عدالتي فیصلې خلاف وایي کورټ ته ولاړ شي او کای کورټ دغه فیصله دغه ډول برقراره ساتي نو بیا هغه سپریم کورټ ته هم تللی شي. په دې ترڅ چې مکله د آیات بلوچ د ورور مراد بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د عدالت پر دې پرېکړه باندې نه یوازې موږ بلکې ټول بلوچ قوم ډېر خوشحاله دی. د آیات بلوچ ورور مراد بلوچ وایي چې د عدالت پر پرېکړه نه یوازې زما مور پلار خوشحاله دي بلکې ټول بلوچ قوم پر دې باندې اطمینان ښکاره کړی دی ځکه چې زه په عدالت کې هغه وخت موجود وم کله چې جج صاحب زما او مخته زما د ورور په قتل کې تورن ملزم ته د مرګ سزا واوروله. د مراد بلوچ په وینا چې اوس دوی غواړي چې ژر تر ژره پر دغه پرېکړه باندې عمل وشي ځکه چې عدالت موږ ته انصاف راکړی دی. په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي. نو هغه وویل چې د تربت فیصلې وروسته دا ښکاره سوه چې په صوبه کې عدالتونه آزاد دي او د حکومت لخوا په فیصلو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کیږي. او خپله په کوټه کې د سردي عسکرو ویان خانواسي په وینا چې کله د تربت ناوړه پیښه رامنځته شوې وه نو د هغه وروسته سردي عسکرو نه یوازې شادالله نیولې بلکې پولیسو ته هم په لاس ورکړی وو. تیر کال د اګست په 13مه نیټه د تربت په افسر سیمه کې د ناڅرګندو کسانو له لوري په یو چاودنه کې درې سردي عسکر ټپیان شوي وو. وروسته له پیښې د سردي عسکرو یو امنیتي سرتیری شادالله د خرما د باغ څخه آیات بلوچ نیولې او په سرکاري توپک یې ډزې کړې وې چې له امله آیات بلوچ ځای پر ځای وژل شوی وو. بل لور ته د پیښې وروسته د سردي عسکر لخوا خپله غلطي منل شوې او د لومړنۍ پلټنو وروسته یې سپاهي شادالله و پولیسو ته نه یوازې سپارلی وو بلکې آی جی بلوچستان میجر جنرل سرفراز علي په تربت کې د آیات و کور ته ورغلی وو بلکې هغو ته یې تسلي ورکړې وه چې د آیات بلوچ ته کورنۍ سره به انصاف کیږي. بل خواته دلته د بلوچستان په سیبي کې په یوه چاودنه کې څلور سردي عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې د چارواکو په وینا چې دا پیښه د ضلع سیبي په غرنۍ سیمه سانګان کې د جنوري په 16مه نیټه هغه وخت رامنځته سوه کله چې سردي عسکرو په مځک کې شخ یو بم د ناکاره کولو هڅه کوله. په کوټه کې د سردي عسکرو ویان زیاته کړه چې بم د ناڅرګندو کسانو لخوا هلته پټ کړل شوی وو. په پیښه کې مړي او زخمیان د هلیکاپټر د لارې اوس کوټ ته را رسول شوي دي. که څه هم تر دمګړی پورې د دغه پیښې ذمېداري چا نه ده قبله کړې خو په تېرو وختو کې په دغه سیمه کې پر سردي عسکرو باندې د بلوچ وسلوالي ډلې بي ایل ای لخوا دغه ډول بریدونه شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بلې موضوع ته. د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې حکومت یې د کورونا وایرس واکسینو د اخیستو خبرې روانې کړې دي او تمه ده چې د مارچ پورې به د دې هیواد 100,000 خلکو ته واکسین ورکړل شي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي ویل چې اولنۍ ترجیح به ډاکټرانو د صحت کارکوونکو زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کېږي خو ډاکټران وایي حکومت باید خپلې هلې ځلې توندې کړي ځکه چې د کورونا وایرس ته درېمې څپې د راتللو ویره هم شته. نور تفصیل د سراج صحیح ناور.
اسلام آباد کې د جنوري په 16مه نیټه خبری کانفرنس کې د صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي د کورونا واکسینو لپاره یې د دوو کمپنو کنساینو او ساینو فارم سره خبرې روانې دي چې به ترې 2 کروڑ د واکسین خوراکونه اخیستل کیږي او لومړی به تر د روان کال د مارچ د میاشتې پورې په پاکستان کې 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شي.
جنوري سے لے کے 31 مارچ کا جو ٹائم فریم ہے دی
وای د جنوري نه د یو دیرشم مارچ پورې چې کوم وخت دی په دې کې به انشاء الله 100,000 خلکو ته واکسین ورکړی شو او له دې وروسته به بیا نور زیات واکسین ترلاسه کړو. د نوموړي په خبرو لومړی به دا واکسین ډاکټرانو نرسانو او نورو طبي عملې ته ورکول کیږي او له دې وروسته به د 50 کالو زیات عمر کسانو او بیا به نورو خلکو ته وړیا ورکول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد د سرکاري هسپتال پیمس د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی وویل پکار ده چې حکومت په لومړی چپه کې خلکو ته دا واکسین ورکړی وي ځکه چې دا د دویمه چپه هم په ختمېدو ده او امکان لري چې درېمه چپه هم شروع شي.
ماهرین دا وی چې درېم چپه هم ممکن ده او په ساوت افریقا کې چې دینو د کورونا وایرس یو نوې ویریانت چې دی افریقن ویریانت چې دینو هغه راغله ده. نو دا یره ده چې د مارچ او د اپریل په میاش کې خدا نه خواسته کم درېم چپه چې دا شروع نشي نو موږ حیران دي ته چې 100,000 خلکو ته ویکسین ورکول کیږي. زما په خیال دا حکومت چې دا سنجیده نه دي د حواله سره په کار خدا و چې په هنګامي بنیادونو باندې او ویکسین راوختلې وي او پاولنې مرحله کې چې کم د هیلث کیر پرووایډرز دي کم ډاکټران دي کم نرسان دي کم آی سی یوز کې کار کوي کم په آیسولیشن کې کار کوي هغه خلکو ته ورکړی وي.
د ډاکټر فیصل سلطان د واکسین اغستو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د تیر کال د نومبر د شپږویشتمې نیټې نه دویمه چپه شروع شوې او د سرکاري شمیرې تر مخه په دې دویمه چپه کې د جنوري د شلمې نیټې پورې په څلېرشتو ګینټو کې د کرونا له وجې اته څلوېښت کسان مړه شوي او یو زر اووه سوه دوه اویا په دې اخته شوي. دارنګ په مجموعي ډول د کرونا د اخته کسانو شمېره پنځه لکه څلېرش زره اووه سوه درې اتیا ته رسېدلې. یو زر یو سل درې کسان ترې مړه شوي او سلور لکه اتاو یا زرا پنځه سوه اولس تی بیرته رغېدلی.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د ماښام پنځه نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمی نور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د سخت امنیتی تدبیرونو پر مهال د خپل دندې لوري څو ساعته وروسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوست. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا ولسمشر جو بایدن د بارکی پیغام کې ویلي چې لاغه سره د تجارت، اقتصادي راکړې ورکړې او د اقلیمي بدلون د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړي همکاري ته لیواله دي. عمران خان پرون په خپل ټویټ کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د عامې روغتیا اداري فساد د مخنیوي او په سیمه کې د امن پر پراختیا هم ګډ کار کولو ته لیوالتیا ښودلې ده. په بل څنګ په اوبمن چاودنه کې د پاکستان سرحدي ځواک لږ تر لږ څلور سرتیري وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د سرحدي ځواک یو ویان په وینا پیښه پرون په کولو ضلع کې رامنځته شوه. د نوموړي په وینا په ځمکه کې د شخص شوي مان چاودېدو له کبله په موټر کې ناست سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. افغان ځواکونو په لمنګ د طالبان پر یوه زندان له عملیات وروسته اووه ویشت کسان خوشي کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي ځانګړو کمانډو ځواکونو تېره شپه د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه زندان عملیات ترسره کړل چې په پایله کې یې د یوه پخواني پوځي په ګډون اووه ویشت کسان خوشي شول. او د عراق په سر ښار بغداد کې په دوه غبرګو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه اته ویشت کسان وژل شوي دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن د جنوري پر یوویشتمه د ښار تیاران څلور لارې کې سوو بریدونو کې لږ تر لږه دوه اویا کسان ژوبل شوي هم دي. د وزارت ویاند یحیی رسول په وینا لومړي ځانمرګي بریدګر ځان ناروغ اچولی وو او د استعمالي توکو خلاص بازار ته نوتو سره سم چې کله خلک قرباني ورټول شول نو ځان ته چاودنه ورکړه. وروسته چې خلک د لومړي چاودنې له ژوبل سره د مرستې لپاره ورټول شول نو دویم ځانمرګي هم خپل باردي مواد والسوال.
د خیبر انتظامی چارواکی وای امنیتی ځواکونو په ټرانسپورټرانو سوداګرو باندې غک کړي چې د فبرورۍ 28 مې نبا پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دوانو خواوته په ویزو باندې تګ راتګ کوي. دوی وایي سبخ لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وو خو اوس په داسې نه وي. ټرانسپورټرانو سوداګر وایي له نوو شرطونو سره به مشکلات لا هم نور زیات شي. تفصیل له فرهاد شینواری نور.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د رانوتو په وخت ویزا لازمی وي. انتظامی چارواکي وایي چې څو وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وه او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول خو اوس به ویزه لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینوار مشال ریډیو ته وای
ډېر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره دا ور دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبین کسٹم کلیئر کا او تر شپې اتو بجو پورې ک پروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارتو لیاړي ټول ور دا روان پی سی ټوکی ناسي کارونه اخلاصي زون په دینه پو واگو چی اخیر بس کیگی نرمی نستا بنیاد مرش زیات چی دوی لگا نرمی پگیر کے اوکا گدی پلو نرمی اوکا اپلو سخشی کا پلو اوکا دوار تور ہم دوار طرفا چی کم وقدارا خلقی اوسا پور صحیح طریقے تنے جو
پا تور ہم کی کسٹم کلیرنگ ایجنٹ مجیب شینوار وای چی دا ویزو دا شرط نا علاوہ ہم دوی یوش میر مشکلات سر مخ کیگی دا بجلی او انٹرنیٹ دا سہولت نشتوالی لاملا مالو نظر نکلیر کیگی او گاڑی چو چو ساتا ولادوی پکار دا داستون زرالا ہوا رکڑی
دا سی مطلب دای چی کم وی باک پراسس دای دی دا پارا مونتا مطلب دای چی دا بجلی ضرورت دای دا فاسٹ نیٹ ضرورت دای دا یو فیسیلیٹی هم پا کلیرنگ که نشتا دای مونگ مطلب دای چی بجلی ضرورت دا سولر نپورکو نیٹ هم چی کم دای اگر دیر کم زور دای چی اگر مطلب دای چی کل وی کل نوی چی او پراسس دا یو گنٹی دای اگر مطلب دای چی بار گنٹو تا مورسگی پا تورخم سٹیشن بنده دا سٹاف کم ای دای
دا کرونا دا لمرای سپی پا محال تیر کال یعنی 2016 مارچ که دا تورخم دروازه دا احتیاطی تدابیر پا خاطر هر دول تگ را تگ لپارا تدل شوی و او پا محدود کچه با پری سخت و شرطونو سر تجارت روان و خو بیا دا سپتمبر پا نهویشتما هر دول تگ را تگ لپارا خلاص کرل شوا ترانسپورتران و سوداگر وی چه شپگ و میاشت و پوری دوامدار سخته و لوجی دا پاکستان و افغانستان پا تجارت باندی دیر اثر پری وطلی او تروسی دغه اثرات برقرار دی ترانسپورتران او سوداگر وای چې په خوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 300 ګاډي وړېدل خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته سختی د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجې جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوی چې د وسلوالو تګ راتک پرې وساري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته دی چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي مثلا که څوک شک لري چې د دوی په ځای کې په پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي نو کولی شي د ځان په حولو لپاره لومړی له اړوندو سرکاري ادارو او بیا که ضرورت و د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومت وغواړي دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري کونو وکیلانو ترې د امنیتی ادارو پولیسو سره د هغو قیدیانو د راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړې ده چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمونو کې بند کړل شوي وو نور تفصیل له بشیر ګواښ نه
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټولو وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي ته همدې دفې پر رڼا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې له مخې یې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پته پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي د قانوني چارو پوه ایډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 16 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي، په دې اړه پن دی په لاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې ده د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي، درخواست یې ورکړو، په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یویش ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون له مخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي. هغه چې په زور د غبر کړو کسانو د مندلو لپاره د هغوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړې دي. نوموړی د جنوري په 16 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
رایټ ټو انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپه دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نه پبلک ڈاکومینٹ غلین ورکی دا ہر قسم دا ڈیرو کی سنو بابت کی اپا دیوانی کی سنو کی استعمالی کی پوجداری کی استعمالی کی پا انکم ٹیکس و کسٹم کی بم استعمالی کی پا عام دفتروں کی اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر سر بم استعمالی کی پر ریونیو کی بم استعمالی کی ردا سے کاغذوں نے ضرورت پی کاغذ اور اوور سڑی تے ملاوی کی وہ کمزور سڑی تنا ردا دا سے قانون چدا دا یو کمزوری دا پارا یو وسیلہ وا چدائی پذریعہ بان باغ پبلک ڈاکومینٹ تھا سرکاری هغه کاغذونو ته ناغی ته ایکسس ہو ولکه خلک یو نا خبرم دی اویرنس نشته پکار گورنمنٹ نه دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټی وی پر ریډیو پر پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا په عام حالتونو کې په چوک کې پر وډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو، نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلومات ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړې دي. د کمیشن د جنوري په 16 مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لاري د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو عملیاتو او د چارواکو د بینک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي. د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
اوریدونکو پرون په پیښور باچا خان مرکز کې په یوې دستوري سره عوامي نېشنل ګوند د خپل ملت پاله تحریک د سلکلن جشن پرانیسته وکړه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په دغه مهال مشال رډیو ته وویل چې د باچا خان او ولی خان د شریک کلین په اړه به هم په پیښور کې یوه لویه جلسه کوي او د سلکلن جشن په اوږدو کې به د خپل ګوند تحریک د سیاسي، تعلیمي، کلتوري، ساینسي او اقتصادي اړخونو په اړه نور پروګرامونه هم ترسره کوي. تفصیل له پیښوره د غلام اوس په دې رپورت کې اورو چې دغه پروګرام پر غږونو پیل کی.
د جنوري په شلمه نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په درشتمه نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک کلین په اړه یوه لویه جلسه ترسره کوي.
روزانہ زمنگ مختلف پروگراموں نے دی دیکھے مشاعرے دی دیکھے سیمینارون دی اور دیکھے پتیرشتم تاریخ زمنگ داغی پیات کے گھٹا جلسہ دا دسل کال مبارزہ چتا اس تفدر بچا خان مبارزہ دی بنیاد چھ خو اگ وقت کے غریب و پختنوں دا بار تعلیم پلا رہے خو نہ نم الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی دا بچا خان سکول دا بچا خان فست شکل لالان دے لگیا دا اگ سکول نہ چلے او دے تحریک چ دے قام لکم سرمایہ ور کڑے دا تعلیم خور کڑے دا دغا تعلیم انشاءاللہ دا بچا خان مبارزہ نظریے رو منے پوڑے دا او دا جن بنیاد دا عظم تشدد لار پ انشاءاللہ خپلو دا دوانا فلسفه با دا بابا پا یوزه روانو عدم تشدد او تعلیم دا دی دنیا او دا پختون قام پر مختلف.
دا عوامی نیشنل گوند دا کلتوری سنگی سیکتر ڈاکٹر خادم حسین وائی اصلاح الافاغانا حقا لمره دا پختونو تنظیمو چی بنیادی پا نل سوا یوشتم کی که خودل شوی و او پا دی وجه پا دوزارا یوشتم کی دوی د پختون ملت پاله تحریک سلکلن جشن لمانځي.
انجمن اصلاح الافاق نه په 1921 کې وجود تراغله و. دا د پختون خواړو به تنظیمو چې دی پختنو کې یو سیاسي شورم را پیدا ک ټولنی شورم را پیدا ک او دغه خدای مرګار تنظیم کې ارتقائی طور بدل شه. بیا نېشنل عوامي پارټۍ کې بدل شه. بیا نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ کې بدل شه. نن دا د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخم لري، ټولنیز اړخم لري، تعلیمي اړخم لري، اقتصادي اړخم لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملت پاله تحریک د کلتوري، سیاسي، تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د 400 دی په باچا خان په هنتون د ترهګر ابریت پرون 15 کال پوره شول. په دې مناسبت سره په دغه په هنتون کې و دستوره وشو چې په کیس د کونکو استادانو د په هنتون وایس چانسلر هم ګډون وکړ. په دغه ابریت کې خاوشه د سوار لسو زده کونکو په شمول اتل لس کسان وجل شي وو او یو شمیر نور پکې ژوبل شي وو. په دې اړه نور حال له شبیر احمد جان نو.
2018 کې په باچا خان پوهنتون 400 د وسلوال یو برید د زده کوونکو یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملی په شمول اتل لس کسان وجلی وو. دغه وجل شوی زده کوونکو او د عملی کسانو په یاد کې نن په شلمه جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي د وایس چانسلر او زده کوونکو لخوا په یادګار ګلدسته هم کې خوده شوی او ختم قرآن او د واګان هم وشوي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته ویل چې هم د زده کړو او قلم د لارې دا ترهګرې مخنیوي پخړول کې دي شي او بل دا چې دا وخت پوهنتون خو محفوظ دي.
زه په دې ډېر زیات خوشاله ما چې دې علاقې د خلک چې کوم دي دې هر څه باوجود د دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي، سبق له هم راځي او هر قسم چې کوم دي د سکیورټي اصل دا د یونیورسيټي نه ګټه پر شته سکیورټي تاسو هم شته اف سی ام دغه پرته را نو اس سره د سکیورټي ایشو ماته نه خاري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن او کی او هغه په خبره د پوښي او هغه په خو او بد کې تلمیز او کی خور به ان شاء الله دا د شتګردي او دا غي سره ریلیشن شته څومره غلط کارونی دا به مینیمایز شي.
دا په هنتون یو زده کوونکی عبد الباسط وای چې دا پیخه او دغه ملګری د هیرولو نه دی خو هم دغه یاد سری سری دی بکله هم د خپل لزده کړو بنیادی حق نه پشان شي.
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خواره واره شو او هغه منظر جی زبا پدې خبره تاسو ته دغه شمه معذرت غواړم جی لکه دا منظر بیانول زموږ دغه کې نشته. باقی پاتې شو یونیورسيټي الحمدلله شکر یونیورسيټي ترازو ما غ شانت جذبه زړونو کې غ شانت اوچته ده چانه یری ګونه چانه برشتو کې ګونه علم زموږه ساتي ده منزلم کامیابی ده خپل د معاشره چې به یو مقام جوړو هغه بسر اوچتو مور او پلار بسر اوچتو خپل ډیګنیټي به جوړو ان شاء الله دا زموږه اعظم دی جی.
دغه برید کې جوړ شوی دا پونتون یو ساتون کې اقبال خپل دسترګو لیدل حال هم وای خوای چې د حکومت او پونتون لخوا ور سره مرسته
بیس جنوری 2016 باندې سیکورٹی گارڈ ڈیوٹی میں کولا او پر کار پارکنگ کے کلچ دا کسان کم زے کرول دل جی سر لمبی دزی سما شوی دی لمبی زخمی شوی زم دلتا دون ډیر دون ډیر زیاتو چې چاتا پتہ نه لګی چې د شتګر د کم سایډ نه راغلی دی جی. اگے نه بعد موږ چې زخمی شو ما خپل دا دغه قتل چیر دلتا خو خلق بچکول لپاره بل سلار نشته خو خلق په خپل چغو سورو باندې دا کیچر دا پتہ نه لګی چې د شتګر دا ټول خلق کنپی جی لگی او مجی او دا ټول خلق تقریبا سونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړی دی ایر جی سونا پوری چې تاسو قتل دی پی پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی او په هلکو باندې اٹیک شوی دی اغه ته ترنن ساته پوری اغه مراعات ملاوی کی دا غی لاجونه په بار ملکونو کې کیږي جی. موږ تاغه شان ریسپانس حکومت امرانه کو او خپل ایڈمنسٹریشن یونیورسټی امرانه کو
دا د ونرا چې 2014 جنوري په شلما طالب وسلوالو په پوهنتون سهار وختي په داسې حال کې بریټ کړی چیز دا کون کو او دا پوهنتون دا هغه وخت انتظامی دا خدای خدمتگار غرزنگ مشر خر عبدالغفار خان باچا خان دا کلیزی پا موقع ناون مشاری تابع کڑی وا او دا غبرید که اتل لسکسان وجل شوی او یوشمیر جوبل شوی وو. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال رادیو لتا سو سردا پا هر گڑی، هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو لتا سو سره دا اوریدونکو د رواني خبرونه پای شی بو تر رسیدلې وزو یو بل موضوع ته په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وای چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې هر سه شنبه په ټولو ضلعو کې د حکومتي ودانیو او پریس کلبونو مخې ته احتجاجونه کوي خو حکومت یې تر اوسه د ریټایرمنټ عمر شپېته کالو کولو د ملازم د وفات کېدو وروسته کورنۍ ته د پنشن ورکولو برقرار ساتلو تنخواګانو زیاتولو ترڅنګ ځینې نور غوښتنې نه دي منلي. دوی وایي د فبروري پر 10 په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې د سرکاري ملازمینو د ستونزو هوارولو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. نور تفصیل له انیسا اجمل لور.
په خبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو ویلي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو دوی به د فروری په 10 په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. دوی له حکومته د ریټایرډ کېدو لپاره عمر 60 کاله پر ځای ساتلو، په تنخواګانو کې د زیاتوالي، لنډمهاله ځانګړو مرستو یا اډهاک ریلیف ورکولو او د ملازمینو د ترقیانو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کوي. د ټول پاکستان د کلرکانو د اتحادیې مرکزي مشر فضل غفار بادشاه د جنوري په 16 مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت سره د 2016 کال په اکتوبر کې په مذاکراتو کې شمنه کړې وه چې د دوی غوښتنې به منی خو تر اوسه نه دي منلي.
پچی اکتوبر باندې بالکل تاریخی احتجاج کړو اسلام آباد کې. نه بعد بیا موږ سره ګورنمنٹ پدې پاران پدې باندې غوی ریټن موږ ترا کې چې موږ پنشن ختم وو نو موږ قانوني زمزږ کوو او موږ پې پنشن کمیټې فایل کوو او راو ان شاء الله تاسو نه ډېر زر موږ انکریز هم درکو. ګورنمنٹ دا ټال مټول موږ سره کار کړی او البته دا خبروم کوي چې فیملی پنشن څنګه چې یو ملازم وو پات شو کور والا یا چې بلاره لږه چې په پور کې به تیر نه خور وو غوی ته
نموڑی زیادہ کا چې پاکستان کی گرانی روز تربلی زیادی کی خود سرکاری ملازمین و تنخواہ گانی کمی شوی دی. دا سرکاری ملازمین و دا اتحادی یو غڑی ہدایت خان ویل چې د اکثر سرکاري ملازمینو تنخواه شاوخوا 1500 روپے وی چې په موجوده حالاتو کې ډیره کمه ده. هغه وايي حکومت دې ورته د نورو اسانتیاو ترڅنګ د علاج لپاره هم پیسې زیاتې کړي.
مطالبه
بات لکھے را کر لا پیکڑلو بیا چھ کم نے دغه نمدا ہے پر راز چن دوست چھ کم نے نو لگے احتجاجی نو کو ہر نہ ہے زمگے احتجاجی پر نو سٹائی دا پہاڑ ڈسٹرکٹ کی نٹول پاکستان چھ سونا ڈسٹرکٹ کی پہاڑ ڈسٹرکٹ کے پل پل دے کے چھ کم نے احتجاجی زمون کا مطالبہ دا چھ مونگا وئی چھ ایڈ ہاک ریلیف چھ سونا دی را پ بے سکتے کہ زم کے ہو سرن مونگا چھ کم نے نو 10% اف میڈیکل چھ کم نے نو دا دونا دی چھ پلی ڈسٹرکٹ گورن کی اور دئی چھ مونگا پ جنوری کی دا مخ کی جون چھ دا سو کما مون تر جولائی چھ دا وعدہ کرو تن خان بیا تن کرا برا کرے اس چھ کم دی دوبارہ بیا چھ جون کے بجٹ پیش کی کی نپاگی چھ برا دوبارہ کرے
دا مومند اسیدن کے معلم افضل چپلاری پنل سوا نہ اتیام کال کے مرشبے ولا وقت راہی د خپل پلار پینشن اخلی مشال ریډیو ته ویل حکومت دی د مرشبی تن کورنۍ ته د پینشن نه ورکولو پاړه وړاندیزونه بیرته واخلي ځکه چې لدی پینشن سره د بیوزل کورنۍ او ډیرم رسته کیږي
زمون والد صاحب چې کوم د اغوی ډیټو شو کله چې اغوی وفات شو په 1989 کې د اغوی وکاله سرویس ما عمر چې کوم په هغه وخت کې شپږ میاشتې منګ دورونو زمون خويندې نه وي زمون والد صاحب چې کوم د اغه پینشن په هغه وخت کې 300 روپے نو آغا پینشن منگ دومره سپورٹ را کو لکا دا خلکو دا پارا خوب آغا 300 خوز منگ دا پارا آغا دا درو لکو نم دیره وی مطلب زما مشرور چه کمو آغا منگ سنیز دی رشتہ دارانو کچا منگ اس قسم سپورٹ را نکو نو زما مور زما مشرور یتیم خانی تا ولیگو زما چه کم ایجوکیشنو نو آغا پا آغا معمولی شان تا پینشن که زما مور زبا پرائیویٹ سکول که داخل کلم دا آغا پینشن دا برکتا ما الحمدللہ میٹرکو کو دا غین پس پا اسلامیہ کالج پا خور که ما ام دا آغا پینشن دا برکت نسبق ویلی یویٹی لاہور نما میکینیکل انجینرنگو کو او وس الحمدللہ ز په اسلام آباد کې پاتې کیږم نو دا هغه پینشن برکتو که هغه نه ونه منګه سره بلچا ایس قسمه سپورت نه دی کړی
بل خو د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی مشاور ریډیو ته ویل چې حکومت د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې دا غي ستونزې هواري کړي
ورسی دا خو یو کمیټه جوړه کړې ده وزیر اعظم محمود خان صاحب او هغه کمیټه چې ده نو زه چیرمن یم تو منگ پاگی بندی یو میٹنگ کرے دے اور منگ بیا داغی نمائندگان اس رم میٹنگ کرے دے اور نوٹی رہا دے پوری انشاءاللہ تعالی داغی یو زمونگا چی دے تمرا یو بلنا خلاف داغا ندے دے ٹک ٹاک داغی موقف تے جائز موقف تے اور منگ آغی سرا دیر سرون سر اگری کو اور انشاءاللہ تعالی چی کم زمونگ وسائل دی دا ملک یا دا صبح دائی کی دنن چی سونا بہتر کہ دے سیزا کچی دا لیبر طبقہ مزدور طبقہ یا چی کم سرکاری ملازمین دی تو من خو غواړو د حکومت غواړي چې د دې ښه ویچز دې ته میلاو شي ښه زیات فیسلټیز میلاو شي نو هغې کې دا ده چې دا مونږ صحیح پلانینګ ونه کړو نو تاسو وګورئ پینشن چې دی هغه د ترقیاتي بجټ ایکول شوی دی دا صرف د دې لپاره 63 سال دا کړی دی چې یو خو دا پینشن دا ایشو چې دا مینج شي دا په دې سره بهتر طور باندې بل صوبې ته به ډېر غټ سیونګ به راشي په اربونو کې
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ عمر یې 3 کاله کړی دی چې ورسره به سرکار ته په کال کې د 10 اربو روپو او په 10 کلونو کې د 1 سل 70 اربو روپو بچت کیږي
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر 9:30 بجو
تاندې هیلې
پر 1:30 بجا
د ځوانانو غږ
پر 2 بجو
روخانه مستقبل
پر 4 بجو
حجره
پر 4:30 بجو
اوریدونکو د روانې خبرونې پای شیبو ته را رسیدلی یو لنډ خبرونه له احمد شاه اعظمي نور
د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د سختو امنیتي تدبیرونو پر مهال د خپلې دندې لوړې 3 ساعته وروسته د ډونالډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوست هغه د مهاجرت ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل د پاکستان وزیر اعظم د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې له هغه سره د تجارت اقتصادي راکړې ورکړې او د اقلیمي بدلون له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړې همکاري ته لیواله دي عمران خان پرون په خپل ټویټ کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د عامې روغتیا ادارې فساد د مخنیوي او په سیمه کې د امن پر پراختیا هم ګډ کار کولو ته لیوالتیا ښودلې ده په ولسان کې په بمی چاودنه کې د پاکستان د سرحدي ځواک لږ تر لږه څلور سرتیري وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د سرحدي ځواک یو ویاند په وینا پیښه پرون په کولوز ضلع کې رامنځته شوه. د نوموړي په وینا په مځکه کې د شخص شوي مان چاودېدو له کبله په موټر کې ناست سرتیرو ته مرګ ژوبل واوښته. افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبان پر یو زندان له عملیات وروسته 28 کسان خوشي کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړو کمانډو ځواکونو تېره شپه د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د یو پخواني پوځي په ګډون 28 کسان خوشي شول. او د عراق په سر شهر بغداد کې په دوه غبرګو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د عراق د کورنی چارو وزارت وایي چې نن د شهر تیاران څلور لارې کې څو بریدونو کې لږ تر لږه 3 کسان ژوبل شوي هم دي. د وزارت ویاند یحیی رسول په وینا لومړی ځانمرګ بریدګر ځان ناروغه چولی وو او د استعمالي توکو خلاص بازار ته نوتو سره سم چې کله خلک قربان وو ټوسول نو ځان ته چودنه ورکړه. ورسته چې خلک د لومړی چاودنې له ژوب سره د مرستې لپاره ټول سول نو دویم ځانمرګي هم خپل باردي مواد والوسول.
اوریدونکو هم پردې سه د نن ورځې پروګرامونه پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان احمد شاه زمیو زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازهت کوړو. تاسو هم پردې سپورټ ډیو رادیو اوریدل شي. زموږ لاړه خې د خوده پامان او وختونو په خیر.